دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12:00 نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبری غړی کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې پر فاټا او پښتونخوا سربیره د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه درته لرو مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه او په زړه پورې مطالب هم اورېدلی سي خو تر هر څه وړاندې وار بوریوال کاکړ تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سرچکې د پاکستان حکومت وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاري ساتلې دي د خبر پښتونخوا په دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثناء الله بریالی سوی دی د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کړې اوس بشپړه خبرونه د پاکستان حکومت وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاري ساتلې دي دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ سینټ ته په وینا کې وکړه سرتاج عزیز یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی د ویل ملا عمر په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې مړ شوی دی او د ده په وینا د پخلای د هغه زوی هم کړی دی سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځنډ د ملا عمر د مړینې له کبله راغلی و د خیبر پښتونخوا په بر دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثناء الله بریالی سوی دی او نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د هغه ملاتړ کړی و د صاحب زاده ثناء الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن پارټۍ کړی و په خیبر پښتونخوا کې د ګزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده دا کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دی د دې کمپاین هدف دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 1,115 ډلې په کار بوختې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کوروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورون په مات کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان کړی دی وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ دوی ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 اربع ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضونو په مد کې به د 1.8 اربع ډالرو ویش په روان کال کې پیل سي د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مځکني مشکونه کړي دي دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وسوه بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټکي اوونۍ دوام درلود جنرال راحیل شریف ویلي چې دوی به په ګډه هر ډول ترهګري لمنځه وړي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دی دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلې لپاره کوټه ور زیاته کړي د غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړه د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر وویل
تقریبا زموږ د تناسب برابر وي موږ دا نه یو چې لس پنځلس داسې ته هر یو میډیکل کالج اور انجینئرنگ کې کم از کم 3 سلور سیټونو مونږ ته پکار ده
د عیسائی ټولنې د مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت د غوښتنه هم وکړه چې هغه 40 کروڑ روپۍ دي په سمدستي توګه دوی ته ورکړل سي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی د خیر ښېګڼې لپاره 2 کاله وړاندې اعلان کړی د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د سه شنبې په ورځ نو وخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو پر نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا پر برخه د روس هم پر همکارۍ خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړو وړاندې کلونو کې د روس د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یې له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغېږي چې له مخې یې 140,000 هغه کډوال چې په یونان، ایتالیا او هنګری کې یې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده د دې ټولنې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونتوانېدل چې یو هوکړې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې په تېر غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړی و چې له مخې یې باید د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلواکیا او هنګری چارواکي د اروپایي ټولنې د مشر له دې وړاندې سره مخالفت کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بی او د موسم حال له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 95 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 30 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خبرونو وروسته استاسو پام د نن ورځې د ځینو مهمو خبرونو سرچوک ته راګرځو. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړي دي. له فاټا سره اړلرونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده.
په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز د خوا پر ورکړل سوو شرایطو باندې خپل سیمې ته تاک ته نه دي تیار.
خامخا به څه ولې باندې څه وطن مې خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په شمالي وزیرستان کې اوږده موده پس د ګزارن د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی. بلخوا په پېښور کې د عیسائي ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د صوبایي حکومت په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې د ځانګړي کوټې غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینرینګ کې کم از کم 3-4 سیټونو موږ ته پکار ده.
په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو سیلونه را روان دي، کډوال تر کوم مشکلاتو تیریږي او په څه ډول اروپا ته ځان را رسوي، یو افغان کډوال حال څه داسې بیانوي؟
صندوقو کې موږ واچولو، صندوق تیارو وه، معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او که ورځ ده. تر څلور شپو پورې ناسته نه کېدله او بس همداسې پکې سیده ملاس وم.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازدیګر د هیواد سینټ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړی نه په پاکستان کې نه دی سوی بلکې په افغانستان کې سوی دی چې پخلی یې په خپله د ملا عمر زوی هم کړی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نهې په ورځ سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وویل چې د مولا عمر د مړینې خبرونو له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. سرتاج عزیز یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخواني مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلي دي چې پلار یې د ټی بي او د سړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. واضح دي وي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د امریکې او د چین نمایندې هم شامل وي. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 1 تاریخ کېدو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او د افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا مذاکرات د سن ښکار شوي وو. دې هم یادوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو، خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رسا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د فاټا پر لور. له فاټا سره اړلرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قابلیت سملي کې د فاټا د حقوقو لپاره د بل مسوده جمع کړي چې وا غښتنه ده هم د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګړي کړي سي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلی سیمو له یادې صوبې سره د شاملولو په حق دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل جوړ کړي سي. انیسیا جمال په دې اړه د بیلابیل سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او په دې اړه د دوی دریځونه راخستي دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکریټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو اولس ته د هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا آئین 238 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلو د ارې پریکړې قدر کوي او په هغې به خوشاله وي.
اوس که هغوی دا فیصله کوي چې په دې باندې دې ریفرنډم وشي، که هغوی پیل صوبه جوړېدل غواړي، که هغوی صوبې سره شامل غواړي، لومړۍ پرایورټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیتو د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چې کوم دي، هغه چلول چې کوم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیا او دا چې تاسو یو ځای کې، نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي، نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی شي. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاد صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه، دې خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده، نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالې سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اختن د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا والو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي، پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډېر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي، که دا سوبه جوړېږي نو بیا به کوم مشکل راځي او کوم آسانۍ به قوم ته میلاویږي، که چېرته دا د سوبې حصه جوړېږي نو بیا به قانوني کومې مشکلات موږ ته مخې ته راځي. نو دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې انشاءالله تبارک وتعالی یو حتمی رپورټ تیار کړي چې موږ به تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
این پی پاشا د پښتونخوا ایساګرنی خو دا ضرور وایي چې دې کې د پاشا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمونږ په خیال دا دی چې پاشا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي.
منتخب کے منتخب کون چلی شان جو جان لگتے تھے اسلام آباد میں تعویذ تفلشی
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یو صوبا جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغانستان ته شمالي وزیرستان د کډسو کسانو د کمیټي مشر وايي په اوسني شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ د خوا تیر کال د زربیازب عملیاتو تر پیلېدو وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره سوي وو چې پکې شاوخوا دوه لکه افغانستان ته کډه سوي وو. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټي مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخاب څو ولې بند څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه که داسې وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله موږ ته خپل مالونه او کورونه یا چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندې په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولي دي. نن سبا چې کوم کډوال میرانشاته درومي هغه باندې دا پابندې لګوي دا زما هم پیړوي چې هلته بته د طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زمونږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دو چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتی نشي کولی او د بل والا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندۍ باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بل والا دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی هغه بار بار مونږ ته یي چې زموږ ورونه دي چې څنګه دې دغه خلک انټری کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې پوسټ په تجربه کې داخل تاغه نه انټری کوي کوم خال چې په لوړه منډې آخري بونډې سره دي دې طرفه ده دوی ته مقابل کوي دا خلک په خپله خپلې سیمې ته راځي میز میټینګونه شوي دي د چارواکي سره اعلی چارواکي سره حکومت خو موږ ته په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړې.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوم لیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک دیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرض کوم با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غوډي هغه سره ولا حال دی روانه به ومي او کو فرض ک د څه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یادوي کو دا ستنه واقعي په افغانستان کې نه به مخه مطلب مونږ سهل وکړو باسو چې دا زمونږ رونه دی او دی واپس راوستل غواړي.
خو د بیا کورکړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او که په افغانستان کې دی دا خبره په یو خوله کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د فایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخیستي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د زهمشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیات له کبله پریښدي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته یې ځکه نهسي کولی چې د فاټا سکرټریټ لخوا ورته نه دي په ګوته سوي. نور حال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسي مخالکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبله پریخي دي. په سیمه کې ډومباکه میرانډا ډانډ او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینه علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول راوتلي دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کول په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د څلورو کلو خلک بېکوره شوي دي خو مرسته یې لا نشي کولی ځکه چې د فاټا سکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. دغه خبره په زوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی مش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پېښور کې د وی خبري غونډې پر مهال د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له سوي حکومت غوښتنه کړې چې د سبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې اورو.
د نه پورز پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فادری الطاف ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي مونږ دا نه چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار ہے.
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې دوه کاله وړاندې د پېښور د چرچ چودنې وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګڼې لپاره کوم شل کروڑ روپۍ اعلان کړې وي هغه دې په سمدستي توګه دوی ته ورکړي شي. په دې اکلا د ډایسس آف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل
نو ګورمنټ موږ دا درخواست کوو چې کمی دا زموږ مونږ سره پرومیس شوی دی 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز وکړي تاکہ مونږ انډومنٹ فنڈ شروع کو دا ٹرسٹ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونٹی په نوم تاکہ قلم دا سے حادثہ درپیش وشي نو دې ٹرسٹ نه به مونږ آگے ته امداد کولی شو.
دا شان فادری شہزاد زیاته کړه چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسي ازادي ورکړل شوې ده خو بیا د پارلیمنت او لوکل ګورنمنٹ سیستم کې د دوی نمائندګي د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن پتوگا کی گی
بولے چ مونگ تا ووٹ تا رائٹ نشتا مونگ کمیو ممبران دی اگ سلیکٹ کی گی سینٹ نہ والا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ایون چ کونسلر کمی دی اگم سلیکشن کی گی نو سلیکشن نہ پکار الیکشن پکار دے مونگ خپل اخپل کمی نمائندی دی اگ الیکٹو کو
دای سایانو دغه مشرانو د زن تنظیمونو او غیر دولتی موسسو لخوا د هغه احتجاجونو غندنه وکړه د کوم لمخه چې دوی تورونه لګوي چې دا پیښور د چر 14 زخمیانو او مړو ته معاوضه ندی ملو شوی خالد خان مشال ریډیو پیښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه مشال رادیو خاوري په شمالي وزیرستان کې ډیره موده وروسته د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومان ته د څاس کورکولو درې ورځنۍ مهم دوام لري د پولیټیکل انتظامیه په مرسته د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي او نه څلوېښت زره ماشومان ته د ګوزن د مخنیوي څاس کورکوي نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان صحت محکمه او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو او میرعلی ډویژن اغه سیمه چې ورته کډوال واپس شوی د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد درې ورځنۍ کامیاب مهم دوام لري د شمالی وزیرستان پولیو پروګرام فوکل پرسن آزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان کې پاتې خلکو کې یو کم 500 زره ماشومان د دوی هدف ته چې پولیو ساس کې ورکړي او داسې سیمو کې ټیمونه ګرځي چرته چې تیرو 15 کالونو کې ماشومانو ته دغه قطرې نه دی ورکړل شوی
15 تحصیلونه کېمېږي او مخکې حجره وو ډور ته ډور ته لوړه خرزمک دوسلي ګړیوم شوا سپینوم درې یې مې سره داسې چې پاتې 5 سال کمپین نه ده شوی نو اګه فرست ټایم ده چې امه مې روغه د وسیت نه راځي او کني روغه دا ایریا کې میډ ریکشنیشن سٹارټ پای او مې چې کوم ټارګټ وخصه دی انډر 5 ایر بچون اغه 49000 دی نو یقین خدا دی چې کور جوغون شي درې یې چې کوم بیا اغه لکه شوی دی میرا علی وزیر شول شیرات الله شو ایداک شول دا نور 15 تحصیلو پاپولیشن خو مخکې پوته وو دې سره نور میږه لکه روټین ها نه قسمه بیماری شي کېمې دي اغه مو هم سره څړکړي دي دا میاشت په لول باندې څوب ده
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیلو سیدون کې میر کلام مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل کلی په کلی د پولیټیکل انتظامی عمله او پولیو ټیمونه ګرځي چې ماشومانو ته پولیو ساس کې ورکوي او دوی پر دې خوشاله دي هدایت الله وای دا کالونو پس د دوی ماشومانو ته پولیو کترې ورکول کیږي شمالی وزیرستان کے زائی طالبانو کال 2012 کے پولیو مهم باندې بندیز لگاولے وو چې دا غیبروستا په ډیرو سیمو کې کور په کور مهم نه کېدو دا د هم یادوي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ګوزن ناروغي پر ضد د پولیو ساسکو د غدر ورزانه مهم دوام لري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
زمږه له مشال رادیو څخه اوري چې دا رادیو ترڅنګ تاسو ټول خبرونه د ویب پاڼې لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو په نامه تاسو ځان سره ملګری کولای شئ. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان حکومت وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاری ساتلې دي. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ سینټ ته د وینا پر مهال کړې ده. د خبر پښتونخوا په بر دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثنا الله بریالی سوی دی. عوامي نېشنل ګوند جماعت العلماء اسلام فضل الله مانډلي او مسلم لیگ نون د نوموړي ملاتړ کړو. د صاحب زاده ثنا الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان او د هغه حمایت بیا تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. د روس د ولسمشر ماړی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته تیار دی چې په روانه میاشت کې له ملګرو ملتونو ته د سفر پر مهال له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وویني. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل ولسمشر پوتین تل خبرو اترو ته تیار دی او په ځانګړې توګه له خپل سیال ولسمشر باراک اوباما سره. د سپینې ماڼۍ ویان جارج ارنیسټ ویلي ولسمشر باراک اوباما شایي له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، خو هغه د دې لپاره پلان نه کړ په ډاګه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، د پیسو بی ارزښته کېدل او په نشي موادو د روردو کسانو د شمیر زیاتېدو د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس زو د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم چکر اخیستی دی. راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله ادارۍ په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یو سیز په حقله منفي پروپیګنډ وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپیګنډي اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپلې رای بدلولو ته تیار وي. د ادارې په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حقله د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپیګنډه کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق له ذهنونو نو باسي. دریه مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په ځینې ضلعو کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو کمپاین روان دی خو یره د چې یو شمېر مور او پلار خپلو بچو ته قطرې ورنه کړي. دریه سیتوي د مولانا سمیع الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډېر د ستاینې وړ دی چې پکې نوموړي ویلي د پولیو ساسکي نه ورکول د یو ماشوم د قتل په مانا دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکاره بیانونه ورکړي او دې لړکې خپله ونډه سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پر جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي. خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس په ورځ زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 60% زیات کرپشن دی. دری په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نه وي ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي، دا کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 400 ارب روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به یې هم روښانه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوځ تر فشار لاندې ده. بلخوا واس ټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه ورځې د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې لیکي د دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او که څنګه. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټی وی چینلونه پر پوز له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نکړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واس ټریټ ژورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا ارامه غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره پر روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 100 غړي مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخته سیکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې کړکیچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. ټاکل شوی چې جان کیری به د دې اونۍ په پای کې په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د سوریې د شخړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وو له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وو چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. پاغ وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولیز غروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران، تخنیکی کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې اوسره د دې هیواد شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په سر ښار دوشنبه کې راټول شوي وو او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
روسیه چې د ډلیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د بشانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د یو شمیر کلو خلک وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له خپلو کورونو په زوره ایستلي او په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې شپې ورځې تېروي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمیرې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دیش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به موږ تر دایمه پورې بندو تر څو زموږ ناره دولت اوري. که دولت یې نه اوري موږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده، دا به موږ بندو که دولت زموږ غم وخوړ.
زما د چنارې غم حکومت نه یې کړ او اوس څه خلک تالا مهربانه چې دېس حاجي صاحب ته مسره خدای کړک دا زموږ بچي که په دغه شګو کې چا پرېښود کې موږ څوک نه پرېږوره.
یو سپین سرې میرمن وایي چې وسلوالې په کورونو راواوختل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
لنډر سړیان
خودی مادی ما سر نبی او بس دقا کافی راغل او بس خیر سر کورنیز منگا وسادلو کاتی از منگا ورکی کری پا دی دنیا کی مالونی از منگا ورکرو چرگانی از منگا ورکرو سپیز منگا ورکرو.
دا چین ولسوال محمد غالب مجاید هم دا منی چی دا دغا ولسوالی اکثر سیمی دا داعش او طالبانو پا لاس کی دی خو پزغر دا وایی چی دولتی دا مقابلی توان لری
غرانه سیمه چی معلومی گی دغا دا پیخی سیمه دا دا پاس غره که چی تاسو گوره دا پا غره پخوا که دا پوستی معلومی گی دا دا داعش پوستی دی دی خواه تا دی بر دی لاستا چی دی دا بیاد اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو دې ته مونږ تصمیم لرو ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو د غرونو به دا خلک لرې کړو.
یاد دې وي چې د شینوارو په اکثرو ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. نن سبا د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ له یو شمیر هیوادونو څخه خلک د پناه اخیستلو لپاره اروپا ته ځي. دوی اروپا ته د ځان رسونې لپاره له بیلابیلو هیوادونو تیریږي. رپورټونه ښیي چې په سلګونه خلک په دې سفر کې مړه او ورک دي. اوس پوښتنه دا ده چې له پاکستان او افغانستان څخه اروپا ته تلونکي کسان په سفر کې تر څنګه حالاتو او ستونزو تیریږي. بریوال کاکړ اروپا ته له رسېدلي یو پښتانه ځوان سره ژغېدلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی اقبال محمد یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان، ایران، ترکی، یونان او اټلی له لارې اوس د اروپا اتریش هیواد ته رسیدلی دی. اقبال محمد وای زه د شپږو وروڼو تر ټولو کشر یم. په 22 کلنۍ کې مې قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او اروپا ته روان شوم. دی له پاکستانه ایران ته د کړي سفر په اړه وایي د موټر پر سر یې په ډبو کې ځان پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. د ده په وینا ځای تنګ و، ګرمي وه، خو ویره دومره زیاته وه چې د ګرمۍ پر زغملو مجبوره و. نوموړی په ایران کې د تیرو کړو شاوخوا شل شپو په اړه داسې وایي.
قاچاقبران خو سړی ته د انسان په سترګه نه ګوري، نو کله لږه او کله تنده او کله ستړتیا دا شیان راباندې تېر شو. خوراک خو دونه و چې په ژوندي و، ډېر خوراک یې نه راکوو او چې راکوو یې هم د هغې پیسې راڅخه غوښتلې بازو جویو کې.
اقبال محمد وای چې کله له ایران ترکی ته تلی نو د پاکستان او ایران ترمنځ د کړي سفر په پرتلا بیخي زیات مشکلات ور باندې تیر سو.
ما سره خپل بیکو وچه میوه ور سره د خوراک د پاره یو جوړ جامې ور سره تغل ته ډیر یخو واوره وه دا چې مونږ له سلاړو د غسو واورې لاندې کړو دو.
نوموړی د ایران او ترکی ترمنځ په غرونو او واورو کې د سفر پر مهال د خپل یو ناروغ ملګري کیسه داسې کوي.
یو کس ما خپل مال ته ول دسې په لاره سې نه شو تللی، کوردان نیولی و او ډېر زیاتې وهلی و، پیسې یې غوښتلې. هغه بېچاره سې نه شو تللی، د لاسونو پښې ډېر شاخ و. دا د پښتونخوا سوات خواته کوم ځای و.
اقبال محمد وای له ترکی د یونان یو جزیرې ته په وړه کښتۍ کې له شاوخوا 15 کسانو سره ولاړم او قاچاقبر کښتۍ د اوبو غاړې ته هم پوره ونه رسوله او موږ ته یې وویل چې کښته سئ. دی وای له ټوپ کولو سره سم پر یو ډبره ولګېدم او بیا مې په تیاره کې ځان له پولیسو پټ کړ.
داسې مې په سینه باندې تلمه کوم نه کتل چې دلته هم چې وچې چې مار به یا به کمبل خزنده یې او ځان مې د غونډۍ سر ته همدې څښولو څښولو باندې ورساوه. خپل همدې جزیره کې وزې وي نه پوهېږم مال خو کله چې ما دا ولد ما ویل چې دا څه بلا دی دا مالک خپل پولیسو ته نه ورځي خو دا دې خوري.
اقبال محمد وای له یونان می ترکی ته له دوو تر څلورو شپو سفر د یو کنټینر په صندوق کې وکړ.
زه خپل د دوه ټیرو منځ کې دغلته صندوق و. دې صندوقو کې موږ دغه کړلو واچولو. صندوق تیاره وه، معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او که ورځ ده. تر څلورو شپو پورې ناسته نه کېدله او بس همداسې پکې دغه سیده ملاس وم.
پس د کړو بوخت اقبال محمد وای د لارې د سختو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم نه درلودلو له کبله په اوتریش یا آسټریا کې پر قبلېدو سربیره له ستونزو سره مخامخ یم. د وویل اوس پوسوم چې تعلیم څومره ضروری دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خبریالانو د ساتنې ټولنې سی پی جی په نړۍ کې د آزادو رسنیو او خبریالۍ لپاره هلې ځلې کوونکو کسانو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هغو خبریالانو ته د رسنیو د آزادۍ جایزې ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو، بریدونو، زندانی کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا انعامونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بیا پر خبریالانو بریدونه شوي او ځینې خبریالان وایي ورباندې فشار زیات شوی دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیست وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریې یا شام، حبشي او پاراګوای خبریالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبریالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبریالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي.
په
یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي، پارلمان آزاد نه وي، هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي؟ تاسو راته ووایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبریالانو څه ډول فشار واچوي؟ له حکومت سره څه داسې لاره ده؟ هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي، نو یا خو له طالبانو سره ټوپک دی او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته ووایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندي یو، نو مانا یې دا ده چې ټول پوځ زموږ خلاف نه دی، بس یو څو جنرالان دي چې مسلې پیدا کوي.
په اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي، که طالبان څه دعوه کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغې باندې به خبر جوړوي. که تاسو غواړئ چې هر یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپله په خپل نظر وګورم حالات او هغه وکړم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي، نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیا نه ملایږي صحافت کې.
آزاد نظر ترلاسه نشي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري؟ په جواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یوه مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمی اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږي او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي، یو آزاد نظر به نه ملاویږي. نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دي خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبې کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی، ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے، لندن سے، برلن سے، فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس کیو جاتا ہے.
له واشنگتن، لندن، برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پاو ستا ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پاو ځل امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي، بیا له غربه خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. د پاکستان پاو ځل امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د دوی اصلی طاقت دی.
د
پاکستان فوج په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ISI پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي په هغه هیواد کې حکومت، سیمه ییز زورواکان او وسلوال درې واړه پر خبریالانو فشار اچوي چې پر ځینو موضوعاتو دي یا خو خبرونه او تبصرې نه خپروي او یا دې هم خبرونه سانسوروي. په 15 ولایتونو کې د سوي سروې په نتیجه کې نه وایي په افغانستان کې د بیان ازادي حالات یا وضعیت خراب شوی دی. د نه مشر عبدالمجیب خلوتګر لمشال رادیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال ول خبريالان او درسنی مشران هم ځنی خبرونه په خپل سنسوروي د ول د یاد مشکلاتو لکبل پتیرو دوه ورځې کې واز د کابل شپږت خبريالان په ناقانونه ډول اروپایي هوادونو ته روان شوی پامیر ساحل ل عبدالمجيب خلوتګر سره خبري کړې دي او لدې پښتلې چې د دوی د سروې یا نظر پښتنې پرناک په افغانستان کې رسنی ل کوم ډول فشار سره مخامخ دي
اصلی نتایج د مونږ سروې دا ښایي چې د دولت له خوا نه فشار اچول کیږي رسنیو ته او دوی غواړي چې ځینې مشخص او ځانګړي خبرې باید نشي و نه سي لکه نظامي خبرې او همدارنګه امنیتي مسایل سانسور سي بل مسله دا ده چې ځینې محلي زورواکان چې دوی هم فشار اچوي چې ځینې ځانګړي خبرې باید د رسنیو له لارې نشر و نه سي لکه د فساد مسله او همدارنګه د محلي ارګانونو او محلي حکومتونو په اړه باید خبر نشر و نه سي همدارنګه په طالبان هم او د افغانستان مسلح مخالفین څه دی دوی هم فشار اچوي دا خبرې لکه د دوی د مرګ ژوبلې اعمار څه ده او دولت دا مسله د خپل پرس ریلیزونه او همدارنګه مطبوعاتي اعلامیې چې نشر کړي نو دا باید د رسنیو له لارې نشر و نه سي او همدارنګه ځینې ذوقي او تفریحي او موسیقي برنامې باید و نشر و نه سي
تاسو د حکومت د فشار خبره وکړه آیا دا فشار وسني حکومت زیات کړی دی که نه د تیر حکومت په وخت کې هم خبري اعلان له ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ ول
د مونږ سروې ښایي دا مسله و خو دومره چې اوس ډیر څه ده په پخوانی حکومت کې نه وه او همدارنګه ځینې امنیتي ارګانونه لکه د امنیت شورا څه ده او همدارنګه ځینې امنیتي وزارتخانې دوی هم رسنیو ته فشار اچوي چې باید امنیتي خبرې امنیتي رپوټونه او همدارنګه امنیتي مسایل نظامی مسایل د ملي اردو همدارنګه د ملي پولیس مارک جوبلا باید ډیر نشر و نسی او همدارنګه د امنیتی مسائل تحلیل باید ډیر جوار نه وي
خو خبريالان یا رسنۍ په خپل هم خبرونه سانسوروي ولی
ځینې رسنۍ په دولت سره رابطه لري ځینې ځانګړي کسان په دولت کې غواړي چې ځینې مسائل باید نشر و نسی او غیر مستقیمه توګه دا مدیر د خبر ته وایي همدارنګه مدیر د رسنۍ ته وایي چې دا باید نشر نشي بیا د رسنۍ مدیر یا د خبر مدیر فشار اچي هغه خبريالانو ته چې دا باید نشر و نکو
عبدالمجيب خلوتګر صاحب د نوی لخوا یو بل خبر هم ورکړل شوی چې ځینې خبريالان په ناقانونه توګه اروپا ته روان شوی د دې تفصیل کرا ته راکړی
درویشت د رسنیو کارکونکي ګرده په کابل کې د رسنیو په کار کې بوخت و د اروپا په لور روان سو زه په خپل د دوی سره خبرې کړم او دوی وایي چې یو خو د دوی زانی امنیت ساتل تضمین نه ده بل د دوی کار او د کار ادامه هم په کیس تضمین نسته بل مسله دا ده چې دوی وایي ځینې فشارونه د دولت له خوا نه همدارنګه د دوی د مدیرانو له خوا نه ورباندې اچول سوي دي او همدارنګه بل مسله دا وه دوی وویل چې اروپا خپل سرحدونه د افغانانو دپاره همدارنګه د سوریایي مهاجرینو دپاره خوشې کړي دي او دا هم یوه انګېزه وه چې درویشت کسان پرون او درې کسان نن د کابل نه د اروپا په لور روان سول
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ دفتر نیل مشر عبدالمجيب خلوتګر سره مو د پامیر ساحل په مرکه کې واوریدل چې د دې دفتر نظر پښتنه شي چې افغان حکومت سیمه ایز واکداران او زورواکان او وسوالې ډلې پر خبريالانو فشار اچوي حکومت یا وسوالو د نوی د تازه سروې او خلوتګر د سرګرمونو په اړه څه نه دی ویلي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د لپاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه کې ډان کې لیکوالي حاجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه په دې هیواد کې په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي او زده کړو ته رسیدل اسان شوي نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي شاهین بنیري د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته در اوروي
حجره ممتاز لکی د پاکستان د امنیتی ستونزو د هواری لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمله ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشا شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې درې یا څلور فیصد داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلی دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بېلابېل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې څه ګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډېر خلک خپل بچي ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. که چېرې خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچي یې ښه زده کړه وکړي او سبا د خپلو کورونو مالي ستونزې هوارې کړي، نو ډېر خلک به ارومرو خپل بچي سکولونو ته واستوي. د لیکوالې په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی، او دا بعدې د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوي نه وي، تر هغه به خلک مجبوره وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.